Radio.
سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو سمګه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ترکیه غواړي د افغانستان په شمال کې د سیمنټو د تولید یو نوی فابریکه جوړه کړي. د راپور له مخې د خبره په جوزجان کې د طالبانو د والي دفتر د سه شنبې په ورځ کړې ویلې دي چې د ژمنه په مزار شریف کې د ترکیه جنرال قونسل مراد دکمین د جوزجان له والي مولوي عبدالله سرحدي سره په کتنه کې کړې ده. د ترکیه جنرال قونسل په جوزجان کې د خپل هیواد د اوسنیو فعالیتونو او د راتلونکو انکشافي پروګرامونو په اړه خبرې کړي او ژمنه یې کړې ده چې په راتلونکي کې به په دې ولایت کې له یو سلو پنځوسونه تر دوه سوه میلیونو ډالرو پانګونې د سیمنټو د تولید یوه فابریکه جوړه کړي چې په لسګونو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. د هغه په خبره ترکیه په تیرو کلونو کې په جوزجان کې د زده کړې، روغتیا او دوامداره پرمختګ په برخو کې اغیزمن اقدامات کړي دي او په راتلونکي کې به هم دغو هڅو ته دوام ورکړي. ترکیه سره لدې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو ورسره له نږدې اړیکې پالي. د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزارت وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له سرپرستی جورجټ غنیو سره په کتنه کې د دوهې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون سه شنبې پر خپل ایکس پاڼې کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې د دوهې د پروسې په چوکاټ کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې او خصوصي سکتور د ملاتړ د کاري ډلو د پرمختګ او راتلونکو ناستو او نور اړوند موضوعاتو خبرې وشوي او د بهرنیو چارو وزارت یادونه وکړه چې د دوی له اړخه د دې پروسې په کاري ګروپونو کې پرمختګ د قناعت وړ دی. همدارنګه په بیان کې ویل شوی دی چې میرمن جورجټ د دوهې د پروسې د دوو کاري ډلو د مخکنیو ناستو پایلې مثبتې بللې دي او یادونه یې کړې ده چې په دې برخه کې به لا نوره توجه وشي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د دې خبره تر چمتو کېدو پورې د دغې کتنې په اړه څه ویلي نه دي. د دوهې د پروسې په چوکاټ کې لښکېلو اړخونو د طالبان د حکومت یوه اونده غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځوړلو د هڅو په بدل کې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې زیاتې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ایران متارزین اقدام کړي له جدي اقدامات سره به مخ شي. هغه پرون سه شنبه د سی بي اس خبري شبکې د خبريال د حق پښتوني په جواب کې چې خای د ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر متارزین اقدام کړي وویل تر اوسه مو د اقدام څوریدل نه دي خو که ایران دا کار وکړي له جدي اقدامات سره به مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هیواد کې د بې ګناه کسانو د وژلو مسؤل ګڼلي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي د امیر سید ایروانی په لیک کې چې د دې سازمان مشر انټونی ګوتریش ته یې سوالې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل حکومت په ایران کې روسي مظاهرو کې پلاس لرلو او د بیګنا کسانو په وژلو تورن کړی دي. نږدې دوونه کې چې په ایران کې د بهرنی وسوار پر وړاندې د ایرانی ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې دي چې اوس په کې د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي پر شیرینو، پر خوږو او الکولي مشروباتو د مالیات زیات شي ځکه هغه له زیاته حد ارزانه دي او دا د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې چاغي، شکرې او نورې ناروغۍ زیاتې کړي. د دې سازمان په وینا د غټانو پرتله ماشومان او ځوانان ډېر اغېزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې پر دغو مشروباتو د مالیې ولګول شي یا د پریمان په بخښنې سره او یادې په بازارونو کې په پریمانه کچه نه خرڅېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې روغتیايي مالی یو له هغو پیاوړو وسیلو څخه ده چې موږ یې د روغتیا د ودې او د ناروغیو د مخنیوي لپاره په لاس کې لرو. او ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله په یو په یو تمریناتي لوبه کې لا سریلانکا سره مخ شي. د لوبه به چې د کابل په وخت د لوبه چې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمبیا په پلاسمینه کې پیل شي. د نن سو کلونو عمر کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي پترس کې در سره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د اکشن پورس په تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړې وه. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي دی چې له نوي ډلي سره به اړیکو او همدارنګه د تجارتي اړیکو پراختیا ته دوام ورکړي. دواړو خواوو د اړیکو پراختیا مهمه بللې ده. دا چې کوم طالب چارواکی هند ته تللی دی په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. بل پلو په ګاونډي ایران کې د مظاهرو په جریان کې هلته میشت افغانان نشي کولی له خپلو کورنیو سره اړیکې ونیسي.
کړی کې مور سره نیسو نو اړیکې زمونږه یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
د دغه کورنیو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په ختیځ کې او په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ستونزو ته به هم تم شو چې ښوونکي شکایت کوي دوی د ښوونځیو ساختمانونه نه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
په دې اړه ته نور جزئیات هم لرو. نور مطالبه مشتمل ته وګورو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشهي زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې تاسو سره قدر جلال وفته. په دې ویلي کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې نوی ګمارل شوی شارج دفیر له هندي چارواکو سره په لیدو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لار چارو خبرې کړې. دا وروسته له هغې ده چې نوی ډیلی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له هند څخه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وزیر امیر خان متقی له سفر سره هم حاله د طالبانو د حکومت لوري ګمارل شوی شارج دفیر نور احمد نور ته اجازه ورکړه چې په نیویډلی کې د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. نور تفصیل نوریاس نوری نورو.
په هند کې د افغانستان سفارت چې چارې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نومول شوي لوړ پوړي ډیپلوماټ سپارل شوی وای نوی ټاکل شوی شارز د فیر له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نور احمد نور لومړنی ډیپلوماټ دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت ته د شارج دافر په توګه ګمارل شوی. سفارت په خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی نور د دندې له پیلېدو سره سم له هندي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په بیان کې ویل شوی چې په دې لیدنو کتنو کې دواړو لورو د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی خو سفارت د نور او د هند بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي آنند پراکاش یو تصویر هم خبر کړی دی. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه دی ویلي. دا چې نوې ډیلې او کابل په کومو برخو کې اړیکې ایم پی اوړي کولای شي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزي وایي د افغانستان په وړاندې د هند سیاستونو او نړیوالو حساسیتونو ته په پام نه خی چې دا هیواد په نږدې راتلونکي کې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خو په ځینو برخو کې کولای شي ورسره همکاري زیاته کړي.
د هند او افغانستان اړیکې دلته په کتو سره ځنګړي پوتنسلونه او ظرفیتونه لري. اما د طالبانو سره د اړیکو په ارتباط باید ووایو چې په ډیپلوماتیک لحاظ ممکن ده چې دا روابط په همدغه سطح چې اوس دي په همدې سطح انکشاف وکړي، اما کامل حقوقي سیاسي ډیپلوماتیک روابط ناشونی بریښېدای دي. لپاره چې هم د هند حکومت افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هم په نړیوالو مجامعو کې د طالبانو حکومت غړې غړیتوب په تعلق کړه، اما نور ظرفیتونه وجود لري، مثلا تجارتي ظرفیتونه، مثلا اقتصادي ظرفیتونه، حتی امنیتی او استخباراتي ظرفیتونه کېدای شي ورغول شي یا سره شروع شي یا وده وکړي.
هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په دې وروستیو کې ورسره اړیکې پراخې کړې دي. د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې پیاوړې شوې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هند ته په رسمي سفر ولاړ. له هغه وروسته د طالبانو د حکومت څو نورو وزیرانو هم له هند څخه رسمي لیدنې کتنې ترسره کړې چې په ترڅ کې په افغانستان کې د درملو په سکتور کې د پانګونې په ګډون ځینې هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. نوې ډیلی هم په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په کابل کې سفارت په بشپړه توګه خپل چارې بیرته پیل کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته نوې ډیلی په کابل کې خپل سفارت د تخنیکی ماموریت تر کچې راټیټ کړی و. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا ګمارل شوی شارز دافر ښاغلی نور چې له دې مخکې په بهرنیو چارو وزارت کې د لومړۍ سیاسي څانګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله، له نوې ډیلی څخه د امیر خان متقی د رسمي کتنې په پلاوي کې هم شامل و. له نوې ډیلی سره د طالبانو اړیکې وروسته له هغې تودې شوې چې له اسلام آباد سره په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوه. ښاغلی ستانکزی دا له نوې ډیلی سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو یو بل مهم عنصر بولي.
د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو خړپړتیا دا زمینه مساعدوي چې هندیا له دې موقع نه زیاته استفاده وکړي او طالبان هم د مجبوریت له مخې هم د لپاره چې پاکستان باندې یو فشار راوړي او پاکستانیان نه هم امتیاز واخلي ممکن دغه اړیکې پراختیا عمومي. اما یو ټک ته باید پام ولرو چې هند د افغانستان سره اړیکې د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله ستراتیژیک نه وې، معمولا د منافعو پر بنسټ او تکتیکي حالت درلود.
د اسلام آباد او کابل ترمنز اړیکه هغه مهال ترنګل شو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی الوتکو په افغانستان کې دننه یو شمیر هدفونه په نښه کړل او طالبانو حکومت هم په وړاندې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوځي پوستو پراخ بریدونه ترسره کړل. له هغه مهال رئیس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه له خنډ سره مخ شوې او ترمنځ ټولې لارې بندې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ایران کې د روانې ترازونو او د انټرنیټ د بشپړ پرکې د لاملا په افغانستان کې شمیر کورنۍ د خپل هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کارموندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپل کورنیو ته پیسې ولیږي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پریکېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانی په ایران کې میشتي وایي د خپل عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپل خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکو فرشتي سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل رور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه دنیول شوی.
ددان کالون مې ایرانه
زما مشورور ایران کې دی. هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځو زیات وخت کېږي چې زموږ ګډې کې ورسره پرې شوې او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېر اندېښمنه ده، ان د شپې د آرام لپاره درمل کاروي. ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سون توکو لپاره پیسې لیږلې. نو اوس د حالت ورته ډېر سخت دی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو اناهیتا وایي خور له خپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ورسره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دیښنه لري.
خبر ته نه لرو کړي کوم ورسره نسو نو اړیکه زمنګ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ مشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمنګ هیوادوال چې هلته دي او زمنګ خپل خپلوان هغه دو تا تریخوال سره مخامخ دي او هم چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له 13 ورځو راهیسې پیل شوی تا تریخچن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په اتمه په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روسا د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې روسا نور خارونو ته هم وغځیدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لږونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه واځي د افغان کډوالو اړیکې لخپل کورنۍ سره پرې کړي، بلکې په ایران کې مش ډیر افغان کډوالي هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ له پرې کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنۍ کارونو لپاره هم له کوره نه وځي. دغه راز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستۍ وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي، چې له امله هر ورځ له سترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنیو اسانتیاو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایران د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نګدی درې ونې مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو د ښوونځیو و ځینې ښوونکي او د زده کوونکو کورنیو شکایت کوي چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او یا یې ودانۍ رغولو ته اړتیا لري، چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال 4 میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپینغر ولسوالۍ کې 22 مکاتب دي، یوازې 8 ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپنا دی. نو زکون کی باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی، واقعیت ته جدی ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده. د پردې زیان شته چې کله په یو جیره کې د بے تعمیر مکاتب په یو جیره کې د یو چا په ځای کې د بل چا په ځای کې بیا غن ازي بل ځای کې دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د درې زکونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډیره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي یې له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
پڑاؤ کی دغه د سبکی ولسوالی تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات تکون کې درلودل، هغه بیخي د سوې چې او 100% 80% هغه د منځ ته لیدل دي. که باران وی کنه وی که هر څنګه حالت یې کې زده کړی نکی نو سم امتحانونه دي هغه دوی بار ورکی بار په کومر چې لمری هوا خي د زلزلې چې دي بیخي دغه د زده کړو نه وسته دي. او سره نور ټول مکتبونه هم د سې دي، نو مکتبونه کې زده کړی نکی ټول خیمو کې دی بار آزاد هوا کې یاد پټان لاندې صورت د څه په مد حالت کې دی. دغه مسله
خدا شکایتونه یوازې د هواد ختیځ نه بلکې مختلفو ګرمسي روزونو کې هم مطرح کیږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یو غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
د اکثره ښوونځي شری د وټاکونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا د هلته د چارمغز ونې ورته وایي هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي شری زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په دنورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، خوانځي ته تر اوسه پوری په د پنځو شپږو حتی تر اتو هم کارو پوری کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم خوانځي وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو مسیسو ورته هغه کړي دي، نو را کومه خاص توجه د معرف لخوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په 9 ولایتونو کې 1015 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان په کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 3000 ښوونځي او نږدې 200000 ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بل خوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان حکومت هغه افغان سوداګرو توکي ته چې سوداګریز توکو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو نښو له امله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بندې پاتې دي اجازه ورکړې چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پڼه کې چوکا پی ازادي راډیو ته رسېدلې ویلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړې معافیت ورکړی. په دې اړه ورسو نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ، گوادر په بندرونو او د غراز له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، د صادرونکي یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې یوه کاپي سې شنبه د جنوري 14مه ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړې مافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې هغه مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. علی بلی خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په دې باندې کار شروع کړي او پس هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1000 کانټینره سوداګریز توکي بند پاتې دي چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستیو اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به د دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غوړیو او بوري یو افغان واردونکي سوداګر حاجی صفت الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډېر دی اوروره، مشکل دا خو دی چې دا مل درې میاشتې هلته پاتې شو، دا درې میاشتې ټینشن پرې راغی، د خالي کنټینر د پورت ډمرچ راغی، اوس د ورک دا موږ مجبور چې بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فعلا هلته مالت دغه سې دی بېرته خو کمپنۍ ته خو مونږ پیسې ورکړي زمونږ مال دی مونږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته تبه نو اوس مصرف زیات راځي مارکیټ باندې خو همدا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې خو همدا اوس مواد ګران دی
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12مه یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کنټینرونه د ایران په بېلابېلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او دغه راز په وارداتو کې بېلابېل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډېرې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
تاسیس مخه غلازاده رادیو نوري په خوست کې د ډاکټرانو د ټیم لخوا د سترګو ناروغانو د وړیا درملنې روغتي کم پیل شوې ده. د شېټړول کمپ ته ورزنور تفصيلي په راپور کې ورو
د خوست په ولایتي روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کم پیل شوې چې په دې کې به 3500 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپان ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤولین وایي چې په دې روغتیایي کیم کې د ډاکټر لکتنی او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
دوی درې نیم سوه کتره عملیات یا موسی په صدا استلا چې سترګې پردې لري ایمرزونه پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوه عینکې هم ورکوي او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایله ولري یا بل تکلیف ولري تر 5000 پورې دوی هغه مریضان هم دلته تقسیم.
خوستي ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیايي کیم ته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپلو شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کوره ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړه د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نوي عملیاتونه وي کوم مشکلې وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او تا زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس ده. مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزورې دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسور سره نشته.
می ډیر خوشول دغه موسسنه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي زکه چې لاس زره او تا زره 15000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مدو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستي سپینګیری ناروغ لاهور ویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی وره اوله وطنونه ضرور چې خبر شول دا یې به داسې خوان کی داسې غنه کی چې بزرګ نو چې 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته یې دوي څوګی لري څوګی نه لري اواز ځای ته ځای نه لرم وتاب اسمه بنځکه می خارڅه کړه موشت کسان نه دی نه وکم وی رغلا او نو می علی کلمو دې کسان نه دی نه وکم دمره دا د نه خبر شو دې ته روغ لولو مونږ ډیر خوشول یو در سستر کوم مليات ډیر ضرورت دی د لوخ مو موتا د سترګ نه نو ډیر تکلیفونه دی ا تکلیفونه نو زو ساده ته
یاد دی وی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې له 40 تر 50 خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې 1.5 تر 2 خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ د پکتیا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان د هواوی ډیر سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاستا د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نور خلاصې هواوی ته سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپږ و میاشتې کېږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی یم. هېڅ کومک و هېڅ دغه د حکومت خوا څه نه راڅه کېږي که ته زموږ ږغ پور کړې. نه یو کار شته، یو شی نشته دلته. د شپږ و میاشتې کېږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته زموږ ږغ ته یو ځای ورسوي.
زه محبوب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کنسولگری ترکیه در شمال افغانستان را اعلام کرده که انقره قصد دارد سرمایه گذاری بیش از 150 میلیون دلار یک کارخانه تولید سیمنت را در ولایت جوزجان ایجاد کند. بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جوزجان، مراد دیکمن جنرال کنسول ترکیه در مزار شریف با مولوی عبدالله سرحدی والی حکومت طالبان در جوزجان دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار جنرال کنسول ترکیه درباره برنامه‌های انکشافی کشورش در جوزجان صحبت کرده و گفته که هزینه ساخت این کارخانه بین 150 تا 200 میلیون دلار برآورد شده و زمینه کار را برای صدها تن فراهم میکنه. او همچنین تاکید کرده که ترکیه در سالهای گذشته در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کرده. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان با جورج گانیون سرپرست دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان دیدار کرده. در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شده، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاری های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان سفر نزدیک معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روزماری دکارلو به افغانستان و برگزاری نشست‌های کاری آینده نیز در دستور این گفتگوها قرار داشته. رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در روند دوحه گفته که اقدامات عملی از سوی دیگر طرف‌ها به ویژه در زمینه ایجاد کارهای یا معیشت‌های بدیل و رفع محدودیت‌های بانکی کافی نبوده. او تاکید کرده که برای بهبود وضعیت نیاز به گام‌های عملی‌تر وجود دارد. سازمان جهانی صحت یا WHO روز سه‌شنبه اعلام کرده که نوشیدنی‌های شیرین و مشروبات الکلی به دلیل مالی کم و ناکافی بیش از حد ارزانند و همین موضوع به افزایش چاقی، بیماری شکر و دیگر بیماری‌ها دامن زد. این سازمان در بیانیه گفته که پس از نشر دو گزارش جهانی در مقر خود در ژنو، این سازمان در گزارشی که منتشر کرده هشدار داده که کودکان و نوجوانان بیش از دیگر گروه ها در پیامد منفی این نوشیدنی ها قرار دارند. به ایران می‌رویم که رئیس جمهور آمریکا از معترضان ایرانی خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند و گفته که کمک در راه است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پست در شبکه اجتماعی خود در ترود سوشال وضعیت ایران را منزجر کننده خوانده و گفته که میهن پرستان ایرانی به اعتراضات خود ادامه دهد، نهادهای خود را تسخیر کند و کمک در راه است. او افزوده که همه دیدارهای مقامهای آمریکایی با نمایندگان جمهوری ایران را تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان لغو میکند. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر پیامهای زیادی در حمایت از معترضان نشر کرده و اینکه تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا امروز در یک بازی تمرینی به مسافه هم میروند. این بازی ساعت 12 به وقت افغانستان برگزار میشه. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته‌های این برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به معترضان در ایران گفته که به اعتراض خود ادامه دهید، کمک در راه است. این کمک چیست و شامل چه چیزهایی می شود؟ دیدگاه یک تحلیلگر را داریم. همچنان بابت چندین روزه اینترنت در ایران، افغان ها نیز نگران حال نزدیکانشان در ایرانند.
همشیرگکم در ایران هستن، نه ویروسی که دارد و دیگه ما تا حال از اونها هیچ حال نداریم و بسیار نگران وضعیتشان هستیم.
شارژ دافر تازه گماشته شده طالبان در هند تماس های رسمی را با مقام های هندی آغاز کرده و اینکه میزان مراجعه شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات صحی به ازبکستان بیشتر شده. یک باشنده کابل میگوید که اگر امکانات در داخل باشد، چرا باید برای درمان به بیرون از کشور برود؟
اگر امکانات یمو شفاخانه یا مثلا دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خدا؟
و مطالب دیگر را نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 24 جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 14 جنوری سال 2026 میلادی. به ایران می رویم که رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام این که از معترضان خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند و کمک در راه است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پست در شبکه تروت سوشیال نوشته که وضعیت ایران را تحت نظارت داره و گفته که از معترضان می‌خواهد که به اعتراضات خود ادامه دهند و نهادها را تسخیر کنند و کمک در راه است. اما این که این کمک چیست و شامل چی چیزهای میشه، همکار ما هانا کاویانی با ریچارد گولدبرگ، محقق ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، گفتگو کرده. او که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین سالهای 2019 تا 2020، همان زمانی که کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در ایران در اوج بود، مدیر بخش مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی قصر سفید بود. آقای گولدبرگ در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به بررسی اظهارات دونالد ترامپ پرداخته. همکارم در نخست از او پرسیده که این پرسش مطرح میشه با اظهارات آقای ترامپ که این کمک شامل چیست و چه چیزهایی را شامل میشه؟
Well, I think the president is very serious in enforcing his red line.
من فکر می‌کنم رئیس جمهور در اعمال خطوط قرمزش بسیار جدیه. اون کاملا واضح گفت که این نوع قتل عام که در خیابون‌ها می‌بینیم تحمل نخواهد شد و در پاسخ اقدام شدیدی علیه رژیم انجام خواهد داد. به وضوح اون چرا که همه ما می‌بینیم می‌بینه و اون اینه که رژیم واقعا در آستانه سقوطه. این یک لحظه تاریخی بالقوه است. سال 2009، 2019 یا 2022 نیست. این چیزی که رژیم به وضوح از اون وحشت داره. اونا میبینن که این وضعیت متوقف نمیشه. مردم هنوز با وجود کشتارهای گسترده توسط رژیم به خیابونا میان به صورت ارگانیک. مردم دیگه تحمل ندارن. این وضعیت در سراسر کشور گسترده است و شما وضعیت اقتصادی و فقدان فرصت تهدید خارجی مداوم هسته‌ای برای جهان رو با هم ترکیب میکنید و مشخص میشه که یک وضعیت بسیار نامطلوب برای آیت الله در راهه. فکر میکنم رئیس جمهور باید در نحوه استفاده از گزینه‌هاش بسیار محتاط باشه. او میخواد مردم رو توانمند و فعال کنه. میخواد حد اکثر ناتوانی رو در دستگاه رژیم ایجاد کنه تا مردم رو توانمند کنه و میخواد مطمئن بشه که در این فرایند از آسیب رسوندن به غیر نظامی‌ها جلوگیری میکنه.
ممکنه کمی دقیق تر درباره این گزینه‌ها صحبت کنیم؟
اون این اقدامات رو آغاز کرده. فکر میکنم شما نظارگر تصمیمی هستین که از قبل گرفته شده. این تصمیم دیروز با اعلام تعرفه‌ها در حوزه اقتصادی و دیپلماتیک آغاز شد و با بیانیه عمومی او مبنی بر ترغیب مردم به ریختن به خیابان‌ها و تصرف نهادها، به زودی در مسیرهای جدیدی حرکت خواهد کرد و کمک هم در راهه. من با شناختی که از رئیس جمهور دارم باور ندارم که این اظهارات رو مطرح کنه و مردم رو بدون یک برنامه جسورانه که در راهه در معرض خطر بهتر قرار بده و من تصور میکنم که این ترکیبی از اقدامات سایبری و نظامی خواهد بود. ممکنه فعالیت‌های پنهانی وجود داشته باشه که ما اونها رو درک نکنیم یا ازشون بی اطلاع باشیم و باز هم ایده مختل کردن و تضعیف رژیم خواهد بود.
آیا این اقدامات مخفیانه یا کلن این اقدامات شامل هدف قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی هم میشه یا اینکه در مورد چه نوع اقدام مخفیانه ای صحبت میکنیم؟
هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار گذاشته نشده.
آنچه درباره رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ میدونیم اینه که او طرفدار جنگ‌های طولانی نیست. میخوام بدونم به نظر شما گزینه پیش روی رئیس جمهور چیه؟
ما گزینه‌های زیادی داریم. قدرت هوایی ما برتره. هنوز هیچ پدافند هوایی در ایران وجود نداره که بتونه کاری با نیروی هوایی یا نیروی دریایی ایالات متحده انجام بده. ما قابلیت‌های زمین به زمین و قابلیت‌های تهاجمی داریم. همونطور که فکر می‌کنم آیت الله در جوان گذشته شاهد بود، ما بمب‌افکن‌های دوربردی داریم که رادارگریز هستن و اون تا زمانی که همه چیز منفجر نشه نمی‌فهمه که چیزی از بین رفته. تا زمانی که بمبی منفجر نشه نمی‌فهمه که کسی در راه بوده.
و در این باره برخی از تحلیلگران در مورد چنین اقدامی هشدار میدن، چون میگن که اگه قرار نباشه به طور کامل توانایی ایران برای تلافی را از بین ببره، دارایی های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، اسرائیل و غیره هدف تلافی جمهوری اسلامی خواهند بود.
در این صورت اگر رهبر جمهوری اسلامی از دور اول جون سالم به در برده باشه، پس از اون از تلافی جون سالم به در نخواهد برد. شاید تصمیم گرفته باشه که با کشتی غرق بشه و به همین دلیلی که خط قرمز رئیس جمهور ترامپ رو رد کرده، اما فکر میکنم رئیس جمهور این رو تشخیص میده و لحظه و فرصت رو میبینه و به جلو حرکت میکنه و بنابراین مطمئنم که اون تا جایی که میتونه مراقب و محتاط خواهد بود تا از آسیب رسوندن به غیر نظامیان پرهیز کنه و ضمن وارد کردن حداکثر خسارت به رژیم از مردم در تلاش برای تصرف مناطق کلیدی رژیم، مناطق فرماندهی و کنترل حیاتی، کنترل اطلاعات، ساختمان‌های دولتی و مورد مشابه حمایت کامل بکنه و طیف وسیعی از گزینه‌ها رو هم در اختیار داره که چطور این کار رو به طور مؤثر انجام بده. در نهایت این چیزیه که مردم همیشه میدونستن که باید خودشون با حمایت ما و دیگران انجام بدن، اما در نهایت ایرانی‌ها هستن که باید برای بازپسگیری کشورشون به خیابونا بیان و رئیس جمهور ایالات متحده رهبر جهان آزاد اعلام کرده که کمک هم در راهه.
گفتگوی را شنیدید با ریچارد گولدبرگ، محقق ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، که در مورد اظهارات دونالد ترامپ درباره در راه بودن کمک برای مردم ایران بیشتر صحبت کرد و تحلیلی داشت. بخش کامل این گفتگو را شما میتونین در وبسایت ما بشنوین و همچنان اگر مایل هستید خبرهای بیشتر را بخونید و گزارش‌های ما را هم بخونید، در وبسایت ما موجود است و آدرس ما هم هست azadiradio.com. همچنان در ایران سازمان دفاع حقوق بشر اعلام کرده که حکومت ایران از هجده جدی سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر این کشور دست به کشتار گسترده زدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از 19 جدی با اعمال خاموشی کامل اینترنت در سراسر این کشور دسترسی به ارتباطات را به شدت محدود کردند، اقدامی که به گفته دیدبان حقوق بشر عملاً مستندسازی کشتارهای غیرقانونی و دیگر موارد نقض حقوق بشر را با دشواری جدی روبرو کرده. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه گفته که نهاد مدنی و رسانه‌های ایرانی شمار کشته شدگان اعتراضات را به هزاران نفر اعلام می‌کنند، هرچند خط اینترنت امکان راستی آزمایی مستقلی نامار را محدود کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که در حال جمع‌آوری شواهد تازه، جمله بررسی ویدیوهای تایید شده از سردخانه‌ها و شفاخانه‌ها و همچنین شهادت شاهدان هست. در این حال خبرگزاری رویترز هم نوشته که یک مقام ایرانی به این خبرگزاری گفته که حدود 2000 نفر در اعتراضات ایران شامل نیروهای امنیتی کشته شدند. این خبرگزاری به هویت این مقام‌های حکومت ایران اشاره نداشته.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. در ادامه اعتراضات در ایران و قطع کامل اینترنت، شماری از خانواده ها در افغانستان به طور فزاینده نگرانی امنیت و وضعیت نزدیکان خود در آن کشور هستند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که اعضای خانوادهشان به خاطر مشکلات در افغانستان برای ادامه زندگی و پیدا کردن کار به ایران رفته بودند تا آنان را در افغانستان کمک مالی کنند. اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده و قطع سراسری اینترنت نیز برای ششمین روز متوالی ادامه داره. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
با گذشت 5 روز از قطع انترنت در ایران، شمار از خانواده ها در افغانستان که نزدیکانشان دارن کشور ساکنن می گویند که بیخبری از وضعیت و اهمیت عزیزانشان آنان را با نگرانی های فزاینده ای روبرو ساخته است. آنان می گویند از وضعیت امنیت آنان بیخبر ماندن و امکان تماس با نزدیکانشان فراهم نیست. فرشته باشنده ولایت بامیان سه‌شنبه 13 جنوری به رادیو آزادی گفت که ارتباط آنان با برادرش که برای پیدا کردن نفقه خانواده به ایران رفته در چند روز گذشته برقرار نشده است.
برادر کلان ما ایرانه، اونا حمایتگری مادریم و خواهر و برادریم. بیشتر از 4 روز میشه که ما احوال از اونا نداریم که چی قسم است و دیگه بود، چی قسم باشه، چی قسم نباشه، سرنوشت از ما چی قسم شوه. مادر مزی تشویش بیشتر زیاد داره که آیا جانشون سلامت هست یا نیست. مادرم دیشا بخید این تبلت آرام بخش استفاده میکنه. اگر بودن مادم ها پول بر از اینا روان میکردن به خاطر خرشی خانهشان، سوخت زمستان، اینا طبعا برشان خیلی سخت.
اناهیتا باشنده شهر کابل میگوید خواهرش همراه با خانواده خود در ایران زندگی میکند که از 5 روز به این طرف ارتباطش با آنان قطع شده و به شدت نگران وضعیتشان است.
همشیرگم در ایران هستن، نو عروسی که در رفتن مدت 5 روز که تمامی انترنت ها قطع شده و دیگه ما تا حال از اونها هیچ احوال نداریم و بسیار نگران وضعیتشان هستیم که اونها در چی وضعیت هستن. تا جایی که خبر داریم امینان وای ها بازارا دکانا همه جای بسته است و اینا دسترسی به هیچ نوع خوراکی یا پوشاکی چیزا ندارن. وضعیت اینا خیلی نگران کننده است به ما.
اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده است. از 8 جنوری بدین سو انترنت و راه‌های ارتباطی به گونه کامل قطع شده و حکومت ایران در 10 جنوری رسما تایید کرد که انترنت را قطع کرده است. در شهرهای مختلف ایران و در واکنش به افزایش شدید میزان تورم پولی، تظاهرات و اعتراضات خشونت بار جریان دارد. گزارش‌های از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 100 تن دیگر در جریان اعتراضات منتشر شده است. اعتراضات در ایران نه تنها ارتباطات مهاجران افغان با خانواده‌هایشان در افغانستان را قطع کرده، بلکه شمار از مهاجران ساکن ایران را نیز نگران کرده. آنان پیش از قطع انترنت در آن کشور به رادیو آزادی گفتند که از ترس آسیب دیدن برای انجام امور روزمره حتی از خانه بیرون نمی‌شوند. همچنان شماری از تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند که اعتراضات در ایران باعث توقف اموال تجارتیشان در بنادر شده و روزانه خسارات زیادی را متحمل می‌شوند. مهاجران افغان در جریان تنش‌های قبلی در ایران، از جمله جنگ ایران با اسرائیل در بهار سال جاری خورشیدی و اعتراضات مردمی که در اواخر سال 2022 راه اندازی شد، گزارش داده بودند که تحت فشارهای فزاینده حکومت با مشکلات روزافزون مواجه شدند، کار خود را از دست دادند و حتی قادر به خرید نیازمندی های اولیه مانند نان از نانوایی ها نبودند. پیش از این روند اخراج افغان های بدون مدرک از ایران به افغانستان ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR حدود 1.8 میلیون افغان در سال گذشته میلادی از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباعی خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران 3 هفته قبل شمار افغانهای ساکن در آن کشور را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سفارت افغانستان در دیلی نو که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که شارژ دافر تازه گماشته شده این سفارت در دیدارهای خود با مقامهای هندی درباره راههای گسترش روابط میان گسترش روابط میان دو کشور گفتگو کرده است. این در حال است که دهلی نو در ماه اکتبر سال گذشته همزمان با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به هند به نور احمد نور که از سوی حکومت طالبان به عنوان شارژ دافر تعیین شده بود اجازه داد تا امور سفارت را در دهلی نو پیش ببرد. جزئیات بیشتر از همکارم.
سفارت افغانستان در هند که اخیراً مسئولیت آن به یک دیپلمات حکومت طالبان سپرده شد میگوید شارژ دافر تازه گماشته این سفارت در مورد راه‌های تقویت روابط میان دو کشور با مقام‌های هندی گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه نور احمد نور نخستین دیپلمات است که در این اواخر از سوی حکومت طالبان با عنوان شارژ دافر سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین شده است. سفارت افغانستان در صفحه ایکس تویتر سابق خود در یک بیانیه گفته است که آقای نور بلافاصله پس از آغاز ماموریتش دیدارهای با مقامهای هندی انجام داده است. در بیانیه آمده است که در این دیدارها دو طرف بر اهمیت تقویت روابط میان افغانستان و هند تاکید کردند. جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده، اما سفارت تصویر از دیدار نور با آنند پراکاش یکی از مقامهای وزارت امور خارجه هند منتشر کرده است. مقامهای هندی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. تحلیلگران به این باورند که چون حکومت طالبان از سوی هند به رسمیت شناخته نشده، این رابط ممکن است در ساحه دیپلماتیک از سطح فعلیان گسترده تر نشد. نصرالله استانکزی استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید
روابط افغانستان و هند با پیشینه که داره ضربت ها پتانسیل های مختلف داره که قابل احیا هست با بین حاکمان موجود افغانستان و حکومت هند، با وجود ای که از نظر دیپلماتیک ممکن این روابط در نمی سطح کمیل هست وجود داشته باشه، اما با حالت کامل نمی داره به دلیل از ای که از نظر حقوقی هندی ها هنوز حکومت طالبان بر اسمت نمیشناسه و از طرف دیگه حکومت طالبان نمایندگی افغانستان در سازمان های بین المللی نمی کنه.
رابط میان هند و حکومت طالبان بعد از آن تقویه شد که امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به سفر رسمی به هند رفت. پس از آن چندین وزیر دیگر حکومت طالبان نیز سفرهای رسمی به هند انجام دادند که در جریان آن برخی توافقنامه ها از جمله در بخش سرمایه گذاری در سکتور دواسازی در افغانستان به امضا رسید. دهلی نو همچنان در ماه اکتبر گذشته اعلام کرد که سفارت خود در کابل را به گونه کامل دوباره فعال کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، دهلی نو سطح فعالیت سفارتش در کابل را به یک ماموریت تکنیکی کاهش داده بود. شارژ دافر تعیین شده از سوی طالبان برای سفارت افغانستان در دهلی نو، آقای نور که پیش از این با عنوان رئیس ریاست اول سیاسی در وزارت امور خارجه کار میکرد، همچنان شامل هیئت سفر رسمی امیرخان متقی به دهلی نو بود. رابط طالبان با دهلی نو پس از آن گرمتر شد که تنش‌ها در رابط آنان با اسلام‌آباد افزایش یافت. شماری از ناظران این موضوع را یکی از عوامل مهم تقویت رابط طالبان با دهلی نو می‌دانند. پوهان نصرالله استانکزی در این مورد و بخشایی که رابط دو جانبه می‌تواند گسترش پیدا کند می‌گوید
دیگه سکتورها مثل اقتصاد، زراعت، تجارت، تکنولوژی و حتی مسائل امنیتی و استخباراتی میتونه این روابط عمیق شوه، بخصوصی که در وضعیتی که بین افغانستان و پاکستان مناسبات خراب است هند از این فرصت استفاده خواهد کرد تا روابط خود را وسعت بده با در نظر داشت منافع ملیش، و همچنان طالبان ممکن است از این فرصت بخواهند استفاده اعظمی بکنند تا یک نوع فشار بالای پاکستان بیارن.
رابط میان اسلام آباد و کابل زمانی تیره شد که در ماه اکتبر سال گذشته طیاره‌های پاکستانی شماری از اهداف را در داخل افغانستان هدف قرار دادند و در مقابل حکومت طالبان حملات گسترده‌ای را بر پسته‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد. از آن زمان به این سو داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان با مشکلات جدی روبرو شده و تمامی راه‌های ترانزیتی میان دو کشور بسته ماندند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و حالا هم بشنوین که رسانه های ازبکستان میگوین که مراجعه بیماران افغان برای دریافت خدمات صحی در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته، موضوعی که به گفته بیماران و دکتران ریشه در کمبود تجهیزات و خدمات معیاری صحی در افغانستان دارد. همکارم فرشتن نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که میزان مراجعه شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات صحی در این کشور در سال 2025 به گونه چشمگیر افزایش یافته. بر اساس آمارهای رقم در مقایسه با سال‌های گذشته بیش از 15 برابر رشد را نشان می‌دهد. به گزارش روزنامه کاسپین پست، از ماه جنوری تا نوامبر 2025 حدود 80,600 بیمار خارجی برای دریافت خدمات صحی به ازبکستان مراجعه کردند. با این حال شمار دقیق شهروندان افغان که در این میان برای تداوی به ازبکستان سفر کردند به گونه مشخص اعلام نشده. شمار از شهروندان افغانستان میگویند که نبود تشخیص دقیق و دسترسی محدود به خدمات معیاری صحی در داخل کشور آنان را ناگزیر کرده تا برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند. یکی از شهروندان افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در پیام به رادیو آزادی گفته است که شاهد بوده یکی از نزدیکانش برای تامین هزینه تداوی در خارج از کشور زمین خود را بفروشد. او میگوید
چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکماناتی امو شفاخانه یا مثال امو دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود با فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را با فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده.
این پرسش مطرح میشه که چرا بیماران در افغانستان ناچارند برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند؟ برخی دکتران در افغانستان تاکید میکنند که مشکل اصلی نظام صحی کشور کمبود متخصصان نیست، بلکه نبود تجهیزات پیشرفته طبی است، موضوعی که باعث کاهش اعتماد بیماران به خدمات صحی داخلی شده. دکتر محمد عارف احساس متخصص داخله در این باره میگوید
به نظر ما علاقمندی مریضای افغانستان که میخواین به خارج از کشور تداوی بکنن به این دلائل میتونه باشه. یکی محدودیت های امکانات تشخیصی و تداوی های پیشرفته است، مثلا بر مریضای سرطان و بعض امراض دیگه که در افغانستان قابل تداوی نیستن، و همچنان کمبود خدمات فوق تخصصی است. دیگر نبود پروتکل های معیاری و یکسان در سیستم صحی افغانستان که اعتماد مردم نسبت به سیستم صحی کم ساخته. دیگر عوامل روانی و فرهنگی هم میتونه در این دخیل باشه، چون اکثرا مریضان احساس میکنن که در بیرون از افغانستان بهترتر و خوبتر تداوی میشن، و همچنان کمبود تجهیزات و دواهای خاص میتونه که از دلایلش باشه که موضوعات به هیچ وجه به دلیل ضعف علمی دکترای داخلی نیست. ماشاءالله ما در افغانستان استادا و دکترای دارم که دارای فوق تخصص هستن، اما اونو مسائلی که من یاد کردم میتونه دلالش باشه.
پیش ازی بیشتر بیماران افغان برای تداوی به پاکستان و سپس به این سفر میکردن، اما پاکستان در پی افزایش حمله های مرگبار در کشور و تنش در روابط خود با طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی گذرگاه های مرزی را برای بیماران بست. در گذشته بیماران افغان اجازه داشتند بدون ویزا و پاسپورت برای دریافت خدمات درمانی به پاکستان سفر کنند، اما این روند اکنون متوقف شده. بر اساس گزارش مرکز تداوی سرطان مجران افغان در پاکستان، سالانه بیش از 100 هزار بیمار سرطان از افغانستان به این مرکز مراجعه می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.